خبری. اکنون باز هم اسمت ساروان به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیر مننه استری مشی فرشته جان نگاه قدر من آوردون کو تاست هم سلامونه. د بخشنې نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بیځای شوی افغانانو ژوند ته د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو خبري مطالبو تر څنګ 2 پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمني یې 2 تریلیون ډالرو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف اړیکې ساتلې دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قمندانۍ سنتکام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي وو چې القاعده د هند په بریاعظمګي کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړې او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاستیک کړی ده. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. دې سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نه شي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 24 کمانډو ځواکونه شامل دي. دا په ظاهره یو نوی خنډ چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی. هغه خبرې چې ټاکل شوې وه د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو اداره فعاله ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشیزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل وایي ټاکل شوې په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against
دای وای موږ به ژر پر هغو پاموړ شمیر مسؤولو کسانو بندیزونه ولګو چې تاوتریخوالی او تیرې کړی. د بیلاروس ته ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو له مخې الکساندر لوکاشینکا د سباندې 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د شتمنۍ اندازه 2 تریلیون ډالرو ته ورسېده. اپل چې زیرک آیفون ټلیفونونه یې جوړ کړي، د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت شو چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالرو ته ورسېد. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یوه د شتمنۍ ارزښت له 1 تریلیون ډالرو اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی مورګان اورتاګاس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل د یادښت د ورکولو دیرش روزی وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی اورتاګاس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پامپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. دا اعلان نن پنجشنبه سپین ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یو د تیلو له شیفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگټن کې لاسلیک شو. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی په داسې حال کې سپین ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر بندیزونه او همدارس د تیلو بیو د تیلو د بایول ویډو زیانمن کړی دی. او ناروی یو روسی ډیپلوماټ د هغه نارویژي د نیولو د قضیه په تړاو اخراج کړ چې په جاسوسي تورن دی. دغه روسی ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د روسیې د سفارت په سوداګریزه څانګه کې کار کاوه. د ناروی ملي رادیو تلویزیون پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې دغه روسی ډیپلوماټ د اخراجېدو خبره په ناروی کې د روسیې سفیر ته اورول شوې. په راپور کې راغلی دغه روسی ډیپلوماټ داسې کار کړی چې د دله ډیپلوماټیک بس سره نه خای. ناروی په دې تړاو په اوسلو کې د روسي سفیر هم احضار کړی دی. د ناروی استخباراتو پر هندیول اس د نارویجی د تیر شنبه په ورځ د روسي د استخباراتو لوی مسؤل سره د لیدو کتو پر مهال ونیو. د ناروی ملی رادیو تلویزیون نیول شوی کس هارشارن سنگ بلل چې 50 کلن دی. زمو شخله آزادی رادیو آوری د خبرونه په دوام کې اورید. پنځشنبه د بخښنې نړیوالې مؤسسه ویلي کورونا وبا د بزای شو افغانانو کړهونه لا زیات کړي.
خاوند نیم شهید شو، دغه سی او ککله یو ځای ته لاړ شم څوک را سره کومه کوکې لکه کله بل ځای حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لک زیات افغانان په خپل هیواد کې کډوال شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کب روزنې صنعت غوړېدلې دی. د پکتیا اوسیدونکو د روزلو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل دما غوښتنه دا ده چې دغه وخت تولانی کی دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود او کې درد کې چې وینه کوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځایه شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو ژوند ته باید جدی پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځایه شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم خپرې شوې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله الدین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د 4 لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځایه شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځایه شوی هیر نکړي. نوموړی ازادي رادیو ته وویل دا وایي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یوه برخه یې کورنیو بې ځایه شوو ته ځانګړې کړي. تر هغه وخته چې موږ بې ځایه شوو ته مشخصه بودیجه ونه لرو، متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولی په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بې ځایه شوو ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو، د ځینو بې ځایه شوو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بې ځایه شوی ویلي، د کرونا وبا پیل کې دولت یوازې د 2 اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټ انټرنیشنل ته ویلي د کرونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعاتولی. ده زیاته کړې مونږ یوه خټینه جونګړه کې 8 تنه اوسو، څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو؟ موږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د 20 ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو؟ موږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري؟ د مریم په نوم بې ځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کمپ کې له 1.5 کال راهیسې اوسیږي، د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي د کرونا وبا پر مهال موږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې موږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بې ځایه شوې بیا ویلي دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. دې زیاته کړې دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کمپ ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بې ځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې په وروستیو 4 ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې موسسې د راپور پر اساس مو واورېدل چې کرونا د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 6 میاشتو کې د جګړو له امله له 2.5 لکه زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وای په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او ځینو امنو ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لکه زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی په شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 سوه کورنۍ اکثر ولایت کې بي ځای شوي دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هېوادوال بې ځایه کېږي. یو کورنۍ چې متوسط ونیسو وکه سره ځي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بسیانه نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي.
ما خپل نوم نجيبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغه سې یو ککله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومه کوکي لکه کله بل ځای د حکومت مونږ ته لاتې شی نه دی کړی. مونږ دغه غوښتنه لرو چې مونږ سره دې له کومه کوشي خیر دی زمونږ لاتې موږ کور دي زمونږ خیر دی وګوري دا بچي دي زمونږ وګوري اوسه پورې کومه کو نه مونږ سره نه دي شو. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پښتنه کړي.
من مثال عارف ده زشت او نام واشت او ولت مكارونا مارونا كول بسم كارلا لاولا جلال تمس كارونا مروز بر زيتي او خلاصي جنا مستون سر مفتي كم وادي چ مد مسر كري داغي مسر ني كري بس وقتنا كو مد دا وارو چ مسر تور سر كوم كون وش دي بي وسه خلق سر او دا زين ن لريو كالداري زم وقتنا وشي
پو ور توخ كي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغغي اداري اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپنا، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمېرې ښیي چې روان کال ایران 3.5 لکه او له پاکستانه 50,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدو شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یو داسې پلار سره خبرې کړي چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمیدالله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. دی وایي زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمیدالله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ به چې لاړو وظیفې ته دی به لاړ مکتب و مکتب ته ځم چې مکبل ورځ معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته ورغلم حضوري مې وکتله تېس ورځې غیر حضري خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب 1.5-2.5 ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته ده، یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس مې په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 40 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-13 کالو دي دا شفاخانه کې چیرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل د ما غوښتنه دا ده چې دغه وخت دې طولاني کې دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه د نشانه وځي زه ټول وینه وجود هډوکي درد کې چې وینه څښي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشتوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره یې د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی موندلی.
که چېرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاهلانو درملنه هم وي. ته موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغان بي سیم د تاسو ته لشمیرې لاري ستاسو پر رسیدلو پیغامونه کې اکثره د یوې موضوع په ارتباط یا قدرت چې یو شمېر وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو پاتې بندیان خوشي کی چې د سولې خبرو ته لار هوار شي، خو یو شمېر نور به لیکلي دي چې طالبان دې هم د افغانستان د حکومت بندیان خوشي کی چې دواړه خواوې د خبرو میستکشینی که په دې اړه تاسو درانه اوریدونکو غواړئ چې نظر مو خپور شي، د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لاره راوستوي، ورسته به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. اوس په فریبا ظاهر څخه باورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبې ورځې بریدونو ته کتنه سوی چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یوه برخه کې راغلی دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلیکه پاته دی. په دې مطلب کې راغلی د افغانستان حکومت ویلي تر هغو چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشي نه کړي، دوی به د طالبانو پاته 340 بندیان له ځان سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوحې د توافق له مخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشي کړي دي. د هغه توافق له مخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل سوی دی. بری چې د مارچ میاشتې له لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وی، خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي، خو د غیردلې ویلي د اوربند او نور موضوعاتو په اړه به د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځای سوي او د کورونا د خپرې سوي وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې 1 کاله د مخه د بې ځای سوي کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه، خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځای سوي د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو که د کډوالو ګڼګونه او پر ښځو او ماشومانو د کووید 19 ناروغي اغیزې د بې ځایه سوي کسانو پر وړاندې د ناخوالو یوه بیلګه بلل کېږي. په دې ترڅ کې د یو شمېر فرصتونو خبرې هم کېږي. عرب نیوز په دې اړه یوه مقاله چاپ کړې ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې هوساینه او پرمختګ یو سوله ییز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې ښکېل دی، خو وایي خلکو له تیرو وختونو څخه داسې تجربه اخیستې چې د سولې په لاره کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
وسم له افغانستان د باندې یو موضوع. په پاکستان کې د درملو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد په چین کې جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړي چې د ازموینې وروستۍ پړاوې په دې هیواد کې تطبیق شي. په دې اقدام سره پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شاملېږي چې مستقیما پر انسانانو د کورونا ضد واکسین پکې ازمویل کیږي. نور تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایرس پر ضد د چینایي واکسین د دریمې او وروستۍ مرحلې ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده، د اگست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکی ازموینه په دې هیواد کې یو بې ساری اقدام دی. د انسټیټیوټ همدارز زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي موسسې ته اجازه ورکړې چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین دریم او وروستۍ پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویلمی کې راغلی چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دغه ډول یو واکسین د کلینیکی ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګډېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بیې ورکولو کې رول ولري. د ازموینې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چیلي او ارجنټاین کې د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل سوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې شکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 2,900 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې تر 6,000 ډېر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا مهال په ټوله نړۍ کې د یاد وایرس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونه تولید او د ازموینې په حال کې دي چې 25 ډوله یې پر انسانانو تطبیقېږي. د دغه وایرس پر ضد د واکسین تولید یوه نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پاڼې د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 2,300,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي دي. شاوخوا 15,000 کسان له دې وایرس مړه سوي او د نږدې 15 میلیونه کسانو درملنه سوې ده.
د ښځو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې ښځې او نجونې له زده کړو او له کوره بهر کار کولو بې برخې وې. انده چې لکوره د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وای. خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونې ښوونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د ماسو دروازې د نجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 ښځې جوړوي. ښځې د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری ښځې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه شي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
زمو شخلا آزادی رادیو آوری اتبجه او شپگ ویش دقیقی شوید. دفنستان ده کرنی او مالداری وزارت وی په هیوات که ده کبان و سنت په غوری دو ده. دا وزارت هم در از وی دا محل په افغانستان که ده کبانو ده روزنی چکم دری زره لوی او کچنی فارمونه جور شویدی. ده ده موضوع تفصیل ده ناجی ساپی پراپور کیو آوری.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لینی کمرغه په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیزه پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین تیهون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د اړتیا وړ ډېرې غوښه له بهره واردېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکلي سوله د افغانانو لپاره اړینه ده، نو دولت باید بندیان آزاد کړي. حفیظ الله زړسوان له میدان وردک څخه لیکلي دي طالبان هم باید د حکومت بندیان خوشې کړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. نثار احمد الکوزی د هلمند له ولایت لیکلي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او افغان حکومت هغه پاتې بندیان خوشې کړي چې بین الافغانی خبرو ته لار هواروي. مسعود احمد هلال له هرات څخه لیکلي طالبان داسې فکر کوي چې سولې ته یوازې حکومت اړتیا لري او ځکه باید دوی شرطونه تعیین کړي، ځکه ناغېړۍ کوي. که یې تر 5000 یو تن هم کم بندي خوشې شو سوله نه کوي. سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده. طالبان باید دا درک کړي دوی هم افغانان دي او سولې ته اړتیا لري. محمد عیسی مینوال له هلمند څخه لیکي له حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې 4000 بندیان دي خوشې کړل، دا نور 400 هم خوشې کړه چې د طالبانو بهانه ختم شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلی دی نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیر اړتیا لیدل کیږي. خلک جګړې بې ځای کړي او هم کرونا سخت ځپلی دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. غلام سرور سرور لیکلی دی باید حکومت د طالبانو بندیان خوشي کړي او طالبان د حکومت بندیان خوشي کړي چې سولې ته لاره هواره شي. یوه خوا دې هم پلمې نه کوي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالي له لوی باغ څخه لیکلي دي افغان حکومت په یوه بله بهانه د بندیانو خوشي کېدل ځنډوي. ټولو افغانانو دا هیله ده چې دواړه خواوې دي بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو در روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشری حقونه او جوان پشی بو کې. خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دي د لندو خبرونو نوبت ده. د امریکا دفاع وزارت وی معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټون کې شان او دانیل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې لیکل شوی د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قومندانۍ دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی دی. یو باوري حکومتي سرچینه وايي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړی دي، نه زر تنه. د سرچینه همداراز ویلي تر هغه چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نکړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نشي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشری اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایی ټولنې ویلي د بلاروس د وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایی ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالر په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د ارزښت 2 تریلیون ډالر ته ورسید. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.8 نیوي او په یوش مې شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. اروپایی ټولنه وایي د بلاروس وروستۍ ولسمشریزي ټاکنې په نړیوالو معیارونو برابرې نه وي او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوق العاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
اروپایی ټولنې بلاروس کې د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې اعتراض کوي. اروپایی ټولنه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د د بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایی ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه او د دغه ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پرېکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمیر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي، د مظاهرتیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بلاروس کې په 80% درایو په خوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی، خو ټاکنی ځسیاله د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیالې سویتلانا تخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي ویلي دیش پیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لورته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدی.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. د خبرونه چې زه هم عین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکې ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنې څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دې نه چې برابري اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو او فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیم لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ووایم چې برابري په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه که نژادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنګ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. پټولنک چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نسی اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي، خاصتا دولتونه د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټه باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوند ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغنده اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قول لري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونه کنوانسیونونه کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلي ده چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغلې ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې. اما نن سبا موږ په ټولنه کې نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لا باندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټوله د با پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په دې روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرۍ حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته دې ته اشاره کړی دا د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق خاصه شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورکړي شي هغه ورته نه ورکړي کیږي په ډېرې ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک پراجه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه ټغه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي د میشاته کینې د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي. اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. یاد اوسې مچ هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږه اوسیږي دغوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا هغه مسئله چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچیرې غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم و تربیه ته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچیرې وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او باسترا منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کیږي الته نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هاري و سره داسې یو چلند وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي.
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر اوسيږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته تعلیم ته لاسرسی ته مکتب ته لاسرسی ته پوهاوی ته دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې برابر پات کیږي یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیت لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاکله باندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاکله باندې لرو او د ماشوم د راتلونکي د پاره لرو موږ باید دا هم زموږ تاسو اولاد دی چې دا جلکې هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسی پیدا کړي چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښ نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې سمزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. علامه مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنه دوستانو سلامونه میومنې. د کالی ګنډلو ماشين څه وخت او چیرې جوړ شو؟
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کالی ګنډلو ماشین په ورځني ژوند کې څومره مهم دی؟
ماشین خو ښه چې خیاطۍ پیو کې یعنی د توشک درس پی ونیسي یعنی پشتي درس پی ونیسي یعنی جامې پو باندې ښه یې.
او څه ډول باید ساتنه وشي؟
بس ګرد او خاورې هرڅه پاکې سوتړی کې وړې کې کېنه او چې بیا راخلې بیرته به ما په ما سیستم راخلې ګورې چې کوي به کار وتی اخلې.
نن په همدې کله خبرې کوو په پایل کې د کالی ګنډلو د ماشين تاریخ ته تم کېږو بیا ارزښت روښانه وو او د خیاطۍ په کورس کې د کالی زده کوونکو خبرې هم وو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړی لازدی رادیو سره وسی. قدر من اردونکو د کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلي بڼه یې ګنډي. د کالی ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و خلک په تیره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ اونۍ کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیرې څوکې د وینو لارې جوړې کړي. د سترګو دید به یې کم اوږې او ملا به یې کړپ کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 دغه حدود کلونه کې د اړتیا ډیره سوله. د نورو بخار ماشینو د دې ماشین ترڅنګ د لاس ګنډلو ماشین ته هم ضرورت پیدا شو چې د جوړ شي. لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي. د دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلو لري بادبانونه لري او په لاس خورا بشکلونه د دغه لپاره د دا کار وکړي. د جنې چرم د ګندلو لپاره د کار وکي. تر هغه وروسته په ولستونیوي کې د سنت په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشين جوړ کړي، د هم د چرم ګندلو لپاره چې په لاس باندې د خوراستون زمونه و دغه کار وکي. او په 1904 کې سکاتلندي بیکن په نامه باندې یو انجنیر و کالو ماشين یا ګندلو ماشين چې په لږ وخت کې شکار متنوي او رنگارنګ کارونه کوي او لګښت هم کم و دغه کار وکي. په 1910 کې د بارتول می جیمینیا په نامه باندې یو فرانسوي و د کالو ګندلو یو ماشين جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکر ټوکر شرم ټول باندې ګندل کېدل. خو دلته یو تصادف رامنځته شو، هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه او ویره یې درلودل چې د دغسې ماشینونو په راتګ سره به د زموږ د لاسي کارونو رونق کم شي. ځکه نو د بارتول می پر کارځای باندې هجوم وروي، مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل. تر 19 پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت شول چې بېلابېلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراعګانې وکړې.
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ نه دي او په لږ وخت خورا ډېر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یو ګټه دا ده چې په ډېر شمېر کې کالي جامې لکه هغه د پوج چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګټه کېږي، دا په لاس ناشونی دی او کوي هم د خورا وخت نیسي، حتی کلونه وخت نیسي. خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنیشکار مجسمه ګورو، د کم کالي چې ګنډل شوي دي، البته هغه په لاس باندې ګنډل شوي دي خو ډېر ظریف ګنډل شوي دي. دغسې بیا وروسته د سپاریانو او سلجوکیانو غزنویانو غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت یې هم زیات و. نو دغه لاستي کارونو خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې مشتاسي شیدادی چې دغه کار کیږي په کم لګښت باندې کالی په ماشینونو باندې ګنډل کیږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوی ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړوه. ګلمینا چې د شپږو ماشومانو مور ده، وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه وو، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
اوس دا خدای هر شي ته سخت دی، د ماشین خو ښیي چې هر څه خیاطي پې وکړي، یعنې د توشک درس پې ونیسي، یعنې پشتي درس پې ونیسي، یعنې جامې پې وګنډې ښیي. یعنې مشکل
ماشین
ماشینل
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوندۍ را پیاس دي، دا موږ د پاره نو یار دي، دا زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چو هغه ابی بالا خان خپل شوقي عکاسی شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. تاسو به هم ډیر کله لیدلی وي چې کلن جلی ودیږي، نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د پلار له کور څخه په سوغات کې وړي. ګڼ شمېر خلک وایي چې پخوا به که په کورونو کې ماشین و هم، خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خب مشکل دا و چې هم ګټه اخیستنو نه بلد نه و. په یو کلي کې یو دوکان د خیاطي و چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. اوس ورو ورو دا عام شوي دي خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنو دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنو ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لاسو پنځلس اتو دیرش ته رسیږي او په یو کور کې یوه شیزینه یا مردینه اوز نس کول شي چې خپل مشکلات رفع کړي خپل جامع وګندي ناوت چې وده کېږي یو پایا ماشین خیاطي ارو مرو هغه ته ورکوي چې خپل ضروریات رفع کړي.
هغو میرمنو چې د کالیو ګنډلو مهارت زده کړی دی وایي په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښیږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوي هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږېدلی یو.
نوم دې راته وایې؟
ما نوم یې سمی.
دا واړه واړه د ګوډي کان شان زده کوي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
په دا یوه میاشت کې دې څه زده کړي؟
همدا د ګوډي کانو کالي دغسې نور شیان.
دلته خو رقم رقم ماشینونه دي که نه په کورس کې؟ دې تا کوم رقم ډېر خوښېږي؟
دلته لري اسانه چې کار کېږي.
ولې دې وغوښتل چې ته په ماشین باندې کالي ګنډل زده کړې؟
خوښېږي مې، شوق مې ده.
غواړې په راتلونکي کې څومره د کالیو ګنډل زده کړې؟ تر کومې اندازې؟ یعنې یوازې ځان ته او خلکو ته هم ګنډې؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راته وایې؟
نوم یې فرشته.
درته وایې چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډې؟
پنجابي کالمې زده دي، دامنو دغه مې زده دي، زنانه کالمې ټول زده کړې دي.
په لاسي ګنډې که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سي بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخ نسي، ملای شخ نسي، کله چې کالی ګنډې؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کېدم، خیاطي ماشین او استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کېږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی؟ احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پاموشي چې ماشین تار ونه خوري. که تار تیر کړ بیا کوک چوي. د خبرې کالی ګنډونکی ګل خان کوي. نوموړی له شلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې وړې کې کېنه او چې بیا راخلې به د ماس پما سیستم راخلې ګورې چې کوي به کار وتی اخلی. نو دا ساتل نی او د سه کته مثال د خبرې کار دی واخلی او تل کې دی ورسه خل کې او تاو جارو کې دکان جارو کې نو ګرد خاورې پکینی هغه بیا د پرځه خرابېږي دغه چرک نشي. په خو نمونه کوچاپو زیناتو او نور مختلف نمونه درلودل. خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډیر اسانه کړی. لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړی یې د برق سیستم نه کار ورته اخلي. نو کار ډیر ښه شوی دی. اوس هغه ستومانی نه لري که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډې چې برق نه یې بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کې پخا خوځي نو تسمه تاویږي هغه تاویږي.
قدر من اردونکو، په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي. ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
چه یه پغاله گرزه ولتایا